السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ګیر پاتې شوي ټول کارګر ژغورل شوي دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کو. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شمې پورې ویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډ مهال استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادریار ویل افغان اتباع مازندران ته په هغو اسنادو نشي ورتلای چې په نورو سیمو کې د اوسېدو اجازه پی لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران دغه شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور منع شوی. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواتت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغې محکمې د یک شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې لومړی تورن یې په اوو کاله بند محکوم کړی او 9 دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیزي بند او 9 دورې ورکړل شوي او دریم تورن په 4 کاله تنفیزي بند محکوم شوی او 9 دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي. طالبانو پر محاکمو باندې نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوه. د طالبانو تر واک لاندې برېښنا شرکت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اداري تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه هواره کړي. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم توپان پرې کړې وه چې له امله یې پر بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا پرې وه. روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د همیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له الهومیم اډې څخه پورته شي. پرون له دغې اډې څخه یوه کارګو الوتکه الوتې وه. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن دوشنبه په پارلمان کې د باور له رایو سره مخامخ کیږي او اټکل کیږي چې دغه رای اچونه کې به ناکام شي. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې شولز د باور دغه رای ترلاسه نه کړي، حکومت به ړنګ او د اروپا دغه لوی اقتصادي هیواد به راتلونکي فبروري کې له ټاکلي مودې شپږ میاشتې وړاندې ټاکنې ترسره کړي. د شولز له درې ګوندونو جوړ حکومت وروسته له هغه وپاشل شو چې نوموړي د کابینې د مالی وزیر له دندې لرې کړ. دا و خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ وی پانی ته سر ورخکارا کوي د وی پانی آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ پر وی پانی سربیره زموږ راپورونه او خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او دری فیسبوک پانه کې هم د لاسرسی وړ دی. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او دغه راز د آزادۍ میلمه ته ځانګړې شوی. خو په سر کې دا راپور اخلو چې په سمنګانو کې محلي چارواکي وایي چې دغلته د دریسوف د سکرو په یوه کان کې ټول ګیر پاتې شوي کارګر یا ماین کیندونکي ژغورل شوي دي. پرون د ورځې په سر کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په دغه کان کې له 150 زیات کان کیندونکي بند دي، خو وروسته څرګنده شوه چې د ګیر